اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. د دې خبرې غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلې او سلامونه و منئ. په پاکستان کې د ریاستي ادارو ترمنځ د بیت بارای فضا برقراره ده. راپورونه او سیډن فریلرو په خیبر قبایلی سیمه کې د بمی چودنې لامل د وجلې شو شمیره دوه ډیر شو ته ورسیده او هارون با چادر ته د سندر و امیل هم راوړی دی. خو اول ورزو حسیب شهید ته چې خبرونه تی وورو.
هم د مهمو خبرونو سرټی کې پاکستانی چارواکي وایي ولسمشر آصف علي زرداری د شخصي سفر په ترڅ کې نن دوبۍ ته روان شوی دی. په پاکستان کې ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي ویلي دي چې دوی به له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او جاپان له ایران څخه د تیلو واردات کموي. پوره خبرونه واوري. پاکستانی چارواکي وایي ولسمشر آصف علي زرداری د یو شخصي سفر په ترڅ کې نن دوبۍ ته روان شوی دی. نوموړی په داسې حال کې دوبۍ ته ځي چې په هیواد کې د پات او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی. دا په روانه میاشت کې دوبۍ ته د ولسمشر زرداری دویم سفر دی. له دې یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد د دفاع وزارت سکرتر له خپل دندې ګوښه کړ. وزیر اعظم ګیلانی په یو بیان کې ویلي د دفاع سکرتر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال نعیم خالد لودی ځکه د خپل دندې ګوښه کړی دی چې دوی په غیر قانوني توګه د ریاستي ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړه کړې وه. لودي د پوز لخوا په دې څوکۍ ټاکل شوی وو او د دفاع د وزیر نه یې واکونه زیات وو. د وزیر اعظم لخوا د دفاع سکرتر لری کولو ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان پوز خبرداري ورکړي چې د پوز مشرانو به په اړه د ګیلانی بیان سختې نتیجې رابرسیره کولای شي. اخوا په پاکستان کې ملت پال سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي دوی به له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د نن د څرګندونې په مابات کی بھی خبری غنڈے تکڑی. تاریخ وګوري نو مونږ د مقاومت کولو سخت عادت یو. په پاکستان کې د روانو سیاسي ناندرو په اړه بنن د دې هیواد قومي اسمبلی غونډه هم کوي. د بلوچستان تربت سیمه کې د چارواکو په وینا د ملیشا او دیار له سرتیري په بمبي چاودنه او وسلوال برید کې وژل شوی دي. په دې برید کې د لسونه زیات سرتیري ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه تیره شپه ناوخته 12 بجې هغه محل رامنځته شو چې د ملیشا او کاروان روان وو. د تربت مرستیال کمشنر بادل شاه مشال رادیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د پیښې په غاړه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به راتلونکې اونۍ افغانستان ته ولاړ شي. کلینټن وویل ګروسمن به له افغان چارواکو سره د دوی د سلام مشورو لړۍ پر مخ یوسي او هم به وروسته د امریکا له اتحادیانو سره د سلام مشورو ترڅ کې قطر ته ولاړ شي. طالبانو تیره اونۍ اعلان کړی و چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. ویل کېږي دغه اقدام ته له متحده ایالاتو سره د خبرو د زمینې برابرولو په توګه انګېرل شوی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص سازبه د غرض راتلونکي ونې د ترکیه او سعودي عربستان په شمول مهمو سیمه ییزو لوبغاړو څخه هم لیدنه وکړي. افغانستان کې د امریکا پوز د وژل شویو طالبانو مړو ته د سپکاوي پلټنې پیل کړې دي. د امریکا د پوز په یو بیان کې ویلي په یوټیوب خبر شوی ویډیو تصدیق نه ده شوی او د دې ځای هم نه دی معلوم شوی. خو دوی وایي چې ویډیو کې څه خودل شوی هغه د پوز د اقدار سره سم نه دي. پنتاګون وایانت جون کربي وایي دا ویډیو ډیره زیاته خفه کوونکې ده او د دې نه د پوزیانو د سختې رویې څرګند کیږي. دا واضح نه ده چې دا ویډیو چا جوړه کړې او چا په انټرنیټ کې خبره کړې ده. مشال رادیو نه د سات خبرونه اوري. جاپان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر تهران د واشنگتن د بندیزونو د ملاتړ په ترڅ کې غواړي چې له دې هواد سره د تیلو واردات کم کړي. جاپان د ارتیا ور تیلو په سلو کې شاوخوا لس له ایران څخه واردوي. د جاپان د مالی وزیر جن ازومی چې د امریکا د خزانه له وزیر تیموتی ګیت نیر سره د توکیو په کتنه بوختې وویل دغه واردات به په پرله پسې توګه کم کړي.
د وای د اټومي پرمختګ مسله داسې ده چې نړۍ یې له پامه نشي غورځولې. نو موږ د ایران په دریځ پوهیږو. موږ له ایران نه لس په سلو کې د تیلو واردات لرو. موږ په تدریجي یا پړاویزې توګه د تیلو د واردولو د کمولو پلان کړی دی. گیتنر چې له چین وروسته جاپان ته تللی د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په داسې یوې لوزنامې کار روان دی چې په شپږو میاشتو کې به له ایران څخه د تیلو په وارداتو بندیز ولګول شي. اخوا امریکا، فرانسې، برتانیا او جرمني تیر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د تړول دروازو تر شا جوړه شوه په ایران کې تر ازمکې لاندې اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو پیل وغنده. خو په هر صورت داسې نه ښکاري چې امنیت شورا به په نږدې راتلونکي کې پر تهران نور بندیزونه ولګوي، ځکه چین او روسیه له دې کار سره مخالف دي. په عین حال کې ایران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او د دې سازمان له عمومي مشر وغوښتل چې د دې هېواد د یو ساینس پو وژنه وغندي. مصطفی احمدی روشن چې د ناتنس په اټومي تاسیساتو کې کار کوي، پرون په تهران کې له خپل ډریور سره په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. امریکا دغه ساینس پو وژنه غندلې ده. د ملي امنیت د شورا وایند تومی ویترو وویل امریکا له دې حمله سره هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ایران ویلي چې د دغه برید تر شا د بهرانیانو لاس دی. او راپورونه وایي چې عربي اتحادیه سوریه ته چې ماموریت یې له نوو ستونزو سره مخ شوی دی، د نورو څنګو څارونکو استول ځنډولې دي. دغه اقدام په لتاکیه بندري ښار کې د روانې اونۍ له هغه برید وروسته کیږي چې د دې اتحادیې یوولس څارونکي پکې ټپیان شول. دغه څارونکي ماموریت د انور مالک په نوم د یو څارونکي د استعفا له وجې هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړي ویلي دي د تاوتریخوالي د داسې صحنو شاهد و چې د عربي ټولنې څارونکي نشي کولای مخې ونیسي. پوټونه وایي چې یو بل څارونکي هم غواړي چې خپل دند پرېږدي. دا تر دې مهاله د سیمهونړي خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د حسیبه شهید ناوریده. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وایي جنرل کیانی او جنرل پاشا د ریاستی قانون نه سرغړونه کړې ده.
د قانون مطابق سمری به اول وزیر ته لیږل کیږي او هغه به لاسلیک کوي، خو دې کیس کې هیڅ یو سمری د دفاع وزیر نه د لاسلیک کړی.
د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د یو قرارداد لمخه د ریاستی ادارو په چلوونکو غږ کړی دی چې د یو بل احترام دې په پام کې وساتلی شي.
ټول ادارې چې کوم دي هغه د آئین او د قانون چې کوم هغه ته دایره مقرر کړی دي په هغه کې نن د کار کوي.
د خیبر قبایلی سیمې په جمرود کې د بمی چاودنې له امله د وجلې شو کسانو شمیره 213 شو ته ورسېده. یو کس وای
نو جمرود د مخه کې خو مو یو ورشي شي وای دی، یو به کې ترس وشي دی، یو به کې وری ارزخ مې دی چې اوس هم هسپتال کې دی.
د دې خبرونه پرسته نیمای کې بعد د هارون باچانا د سندر او امیل په ګډه اورو. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د پیښور د وخت مطابق د سحر 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو اوري. ټولې سیړنې، مرکې، راپورونه، سندریزي خبرونه دا ټولې تاسو د پاره دي. که تاسو هم غواړئ چې زمونږ په دې خبرونه باندې خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ، نو زمونږه د ایمیل پته هم شته چې مشال ریډیو @rfrl.org باندې تاسو ته ایمیل هم کولای شي. ورزو د دې خبرونه رومبي راپورته. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې د هغوی له خوا د چین یو اخبار ته ورکړ شوی هغه بیان چې اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا د مجاز یا تارټه د منظورې نه بغیر لانجمن خط په حق له خپل جوابونه په سپریم کورټ کې جمع کړی دي، کوم چې غیر آئینی دي. د دې په حق له وضاحتي بیان جاری کولو نه وړاندې د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی ما سره خبرې کړې وي. د وزیر اعظم بیان په حق له اورو د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورټ.
تیر ماخستن مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې د دفاع سکتر خالد نعیم لودی د ادارو ترمنځ غلط فهمیان پیدا کولې چې له وجې مې د خپل څوکۍ څخه لری کړو او آی ایس پی آر بیان جاری کولو نه مخکې اشفاق پرویز کیانی ما سره خبرې کړې وې.
آی ایس پی آر لخوا بیان جاری کولو نه وړاندې د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی ما سره خبرې کړې وې او ما ورته وویل که وضاحت کول غواړي نو بالکل دی وکړي. پاتې شوه د انټرویو خبره. نو د چین دغه جنرال جرنالستانو د مخکنا وخت غستو او کله چې ما انټرویو ورکړه نو زما معاون ما ته خبر راکو چې اشفاق پرویز کیانی اسلام آباد ته ورسېدو.
د وی پښتنې په جواب کې وزیر اعظم ویل چې ما مخکې هم ویلی وو چې اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا وزکړې شوی آئینی طریقه کار اختیار نکړو او نیغ په نیغه خپل جوابونه سپریم کورټ رجسٹرار ته لیږلی وو.
د قانون مطابق سمری به اول وزیر ته لیږل کیږي او هغه به لاسلیک کوي. خو دې کیس کې هیڅ یو سمری د دفاع وزیر نه د لاسلیک کړی. د آی ایس آی او پوزی سرلخکر لخوا چې کم جوابونه سپریم کورټ کې جمع شوي وو نو پکار وا چې اول دواړو دفاع وزارت ته لیږلی وو. دفاع وزارت به دغه جوابونه د قانون او انصاف وزارت ته لیږل او د هغې ځای نه به دغه جوابونه اټارنی جنرل ته تلل او اټارنی جنرل به سپریم کورټ کې جمع کړي وو. خو د قانون مطابق د دفاع د وزیر نه اجازت نه دی اغستل شوی او جوابونه په خپل جمع کړی شوی دي.
د دفاع سکتر لیفټننت جنرال ریټایرډ خالد نعیم لودی د برطرف کولو په حق لا د وزیر اعظم ګیلانی وینا وا چې په قواعدو عمل نه کولو، غیر قانوني ګامونو پورته کولو او ادارو ترمنځ غلط فهمیان پیدا کولو په وجه مو هغه د خپل عہدې څخه لری کړو. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نا چې کله مشال ریډیو او پختل چې وزیر اعظم ګیلانی لخوا په داسې وخت کې د دفاع سکتر لری کول څه معنی لري نو د هغوی وینا ده.
سیکرټری بغیر د سمری نه او بغیر د حکومت د اجازت نه هغه یو داسې کار کول غوښتل چې هغه د پاکستان په هیستوري کې انپریسیډنټډ وو. کانسټیټیوشن کې آی ایس آی او فوج هم د حکومت د لاندې دي. خو د هغه کم جواب چې په سپریم کورټ کې جمع کړو هغه کانسټیټیوشنلی او لیګلی ایشو د ایڈمنسټریټیو کنټرول.
خبریال او سیاسي چارو کارپو قریش خټک وینا ده چې د بیانونو لوجه فوج او حکومت ترمنځ تاوتریخوالي کې نور هم اضافه شوې ده او ښکاری داسي چې راتلونکي څو ورځې به د دوه لپاره سختی وی.
د فوج او د حکومت ترمنځ بیانونو کما تاوتریخوالي جوړ کړي دي. پاکستان پیپلز پارٹی ندی نمنی کی چراتون کے مارچ کی سینٹ انتخابات کی سینٹ کی اکثریت حاصل نہ کری.
یاد دیوی چروان میاشت پہ آتما نیٹا وزیر اعظم چینی او اخبار تا انٹرویو ورکول پا وقت ویلی وو چی اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا دا مجاز اتارٹی منظوری نہ بغیر لانجمن خط پہ حق لا خپل جوابونا پہ سپریم کورٹ کی جمع کړي وو کوم چې غیر آئینی او غیر قانوني دي. د وزیر اعظم دې بیان په حق لا تیر ورځ د فوز ترجمان ادارې آی ایس پی آر وضاحتي بیان کې ویلی وو چې وزیر اعظم لخوا د فوز په مشر اشفاق پرویز کیانی او آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا د آئین خلاف ورزي تورونه لګولو نه بل غټ الزام نشته او وزیر اعظم دې بیان با په ملک ډیر بد اثرات پریوزي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو پدی موضوع کے پاتی کی اوپا پاکستان کے دا سپریم کورٹ دا پاکستان دا فوز او دا موجودہ حکومت ترمینزا اختلافات و پاڑا باندے دا سے تصویر کھارا کی گی چے جوڑے جمہوریت پتلو دے او د دغه پالاتو چې سمره نظر لرون کې خلق دي هغه څه نظر لري. د پاکستان یو خبريال او سیډون کې سلیم صافي سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ یو مرکه کړې ده او په پیل کې ته پښتني دي چې آخر تصویر ولې دومره ناسرګند ده نو دی وای
خلق کنفیوز زکه دي چې ټول کم خواوې دي نو هر خوا ډبل ټریپل سیګنل ور کوي. د فوج د طرف نه دا سیګنل ور کول کیږي چې اغا نور موجوده حکومت برداشت کول ته تیار نه دي. خدای سره سره فوج بل طرف ته دا سیګنل هم ور کوي چې د اغوی د مارشل لا غولو اراده نشتا او بعض وخت د نور طرفونو نه فشار راشي نو اغي بیا د حکومت سره هم د چلیدو سیگنل ورکی. بل طرف ته حکومت چې حق دے هغه هم ډبل سیگنل ورکی. یو وخت دا سه رویه خپل کی چې ګینی د فوج مکمل مقابله په دغه کې ښکاری. بل وخت دے بیا د حکومت د هغه فوج مکمل سرندر ښکاری. دغه راز میا نواز شریف بعض وخت دا ښکاری چې ګینی داغه د فوج سره ډیل شوی دی. خو بل طرف ته میا نواز شریف هم بیا د فوج خلاف اگریسیو ښکاری او د غراز د عدلیه هم دا ښکاری جوډیشری چې لکه کتا سو غوري میمو کیس چې څنګه وی واغستو هغه څنګه انټرټین کو نو دا غیر دا سه بری خیدا چې ګنی جوډیشری نور د فوج طرف ته روانه ده او موجوده حکومت نور برداشت کول ته زیات تیار نه ده. خو بل طرف ته بیا د جوډیشری د طرف هم دا قسم خبره راځي چې د مارشالله وخت تیر شو او موږ په هیڅ صورت کې مارشالله نه پریدو، هغه نشو قبلولې.
خو سلیم صافی صاحب، تاسو په دې ټوله دغه کې ډېر له نږدې څخه وینئ، نو له دغو سیګنلونو څخه پرته اصلي تصویر څه دی؟
د پاکستانی اسټابلیشمنت څنګه چې د حکمرانانو د دې سره غرض نشته چې د خلکو مسلې حل کیږي او کنه حل کیږي، دغه راز د پاکستانی اسټابلیشمنت هم د دې سره خاص غرض نه چې ګینه حکومت د خلکو مسلې حل کوي او کنه حل کوي، یا هغه کرپټ دی او کنه دی. د اسټابلیشمنت خپل بعض سه ایریاز دي، کچری په هغه ایریاز کې حکومت مداخله نه کوي او اغیل فری هینڈ ور کوي، نو اوی بیا کرپټ حکومت هم برداشت کوي، خو حکومت هم برداشت کوي. خو په تیر اوس وختونو کې داسې ښکاری چې د اسټابلیشمنت لپاره د موجوده حکومت په کامله توګه باندې یو خوبوت جوړ شوی دی، او بل داسې ښکاری چې انټرنیشنل اسټابلیشمنت او په خاص توګه باندې امریکا، هغوی چې د جمهوري حکومت نه کم توقعات وابسته کړي وو، نو هغه هم اوس ټول نه دي پوره شوي، بلکې هغه کې امریکا هم د موجوده مایوسه شوی ده، او بل هغوی په دې باندې هم پوه دي چې د هغوی کم ایریاز آف کنسرنز دي هغه ټول د اسټابلیشمنت په لاس کې دي. نو اوس داسې ښکاري چې امریکا هم دا غواړي چې د پاکستان اسټابلیشمنت په سیاست کې ښکیل شي، او موجوده حکومت یا پولیټیکل سیټ اپ چې دی هغه دې رخصت شي.
او ان سلیم صافی صاحب، زه دې ترات لما چې تاسو وې چې د اسټابلیشمنت د حکومت پشان د خلکو له مفاد سره یا له ستونزو سره څه کار نسته، خو چې کله د دوی په حساسو سیمو کې ګوته ووهي منتخب حکومت، نو هلته دوی راوپارېږي. داسې کومې حساسې سیمې دي چې دغه حکومت د فوج یا د آی اس آی په هغو سیمو کې ګوتې وهلي دي؟
ګوره، دا حکومت چې کوم دی، اب داغه کې درې کم میجر پارټنرز دي، لکه پخپل باندې پیپلز ګوند، پخپل باندې عوامي نېشنل ګوند، او بیا متحده قومي مومنت. دا درې وانه د خپل تاریخ په لحاظ سره انټي اسټابلیشمنت پارټیان دي، او د دې حکومت اسټابلیشمنت چې کما د افغانستان یا د هندستان په اړوند کمې پالیسیان دي، نو دغه درې وانه ګوندونه د هغه سره د زړه نه موافق نه دي، او دا غوی ټول تاریخ د اوی سره د مخالفت نه عبارت ده. د غراز د امریکای پاړوان باندې هم د پاکستانی اسټابلیشمنت او د دې ګوندونو دریز اغا مختلف ده. نو د پاکستان اسټابلیشمنت لومبه ورزنا دا خلک هم مجبوران قبول کړو، او دوی هم د زړه د پاسا د خپل حکومت د ضرورت د وجنا یا د بل څه حکمت او مجبورۍ د وجنا دی اسټابلیشمنت ته ترغاله وتی.
خو سلیم صافی صاحب، بل دا چې اوس تصویر به څه ښکاری؟ یعنی خبره نور د منتخب حکومت غ د تلو د کنه، داسې هر یو خپل ستراتیژي جوړی چې هم دغه حکومت پر ځای پاتې سی او تعلق سم سی کنه، تاسو وایئ چې خبره نور خرابېدو ته ځي؟
خبره خو چې فوز کم دریس خپل کړی دی د میمو په باره کې، د میمو ګیټ په باره کې، او داغه په مقابل کې چې حکومت کم دریس خپل کړی دی، نو پاره کې سمیټینګ پوینټ نخکاری، او بیا دوانو چې په تیر وختونو کې کم ګامونه واغستل او د یو بل خلاف کم سرګندونی وکړي، نو داغه نه دا بریخي چې نو اوس د فوج د پاره رستتل ممکن دی او نه د حکومت د پاره رستتل ممکن دی. د غراز د دین زیات خطرناک خبره د حکومت په باب لبانه اغا د سپریم کورټ ډیسیژن دی، ځکه چې د سپریم کورټ ډیسیژن دا څه دی چې هغه کې دا ویل شوی دی چې آو دا حکومت، دا وزیر اعظم او دا صدر دوی د آئین خلاف ورزی کړی ده، دوی بدیانتی کړی ده، یعنی هغوی مجرمان ډکلیئر شوی دی. البته صرف سزا ورته نه دا ورول شوی، او د سزا اورولو د پاره بیا هغوی شپږ سزاګانې پروپوز کړي دي، او په هغه کې دا ویلي چې حکومت ته دا وایي چې کومه سزا دې هغې ورتل شي، او دغه به په شپاړسم تاریخ باندې د هغې په هیرنګ به کیږي په سپریم کورټ کې. نو د حکومت غټه ستونزه بل د سپریم کورټ دغه ډیسیژن دی، او ظاهري خبره ده چې سپریم کورټ هم اوس رسته کېدلی نه شي. نو څه ناڅه خو خامخا کېدونکي دي، که چېرې څه پولیټیکل حل را ونوځي او یا جوډیشری څه یو پراپر حل ورنکي، نو داغې نه پس خو د دې خبرې امکان شته چې هر وخت کې څه حادثه کېدی شي، او ظاهري خبره ده چې تاریخ مونږ ته دا وایي چې کله دا قسمه حادثه شوي دي، نو په هغې کې بیا جمهوریت پکې د ټولو نمخ کې جوبل شوی دی. البته دوه امکانات دا کېدی شي چې کچره میاں نواز شریف او زرداری د کم لپاره چې کوششونه هم کیږي که اغوی د ارلی الیکشن په خبره باندې متفق شي نو د اسټابلیشمنت ضرورت به هم پوره شي چې اغوی د حکومت لری کول غواړي او د جوډیشری ته به هم یو فیس سیون میلاو شي. او کچره دغه څه ونه شو نو بیا دویم لار خدا دا چې جوډیشری حکومت رخصت کی او که هغه ونه شو نو بیا دریم د حادثه لار ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې آیه رحمان په یو مقاله لیکلې ده او دی وایي د لانجمن خط پاړه په سپریم کورټ کې یوازې په موجوده حکومت مقدمه نه ده روانه بلکې په ټول پاکستان مقدمه روانه ده. د دې مقاله مهم ټکی د عبدالحی کاکړ اورو.
د ډان لیکوال آیه رحمان په خپل مقاله کې د عدلی او سیاستوالانو پر ذمہاریو خبره کړې. لیکوال وایي دا ډېره مشکله ښکاري چې پارلماني جمهوریت په اوسني حالاتو کې څنګه روغ رمټ راوځي. د د پوینا غالب امکان دی چې پاکستان به د کنټرولډ جمهوریت په شکل کې د اسټابلیشمنت یعنی فوج او آی اس آی د خوشي شربت سکي. د سیاستوالانو په اړه لیکوال وایي اوس د سیاسي ګوندونو د جمهوریت سوچ لرورو امتحان دی. خو د په خبره داسې ښکاري دوی څو کال وړاندې وهل سوي هغه ناره ایره کړې چې تر یو شه امریت یو بې خوند جمهوریت شدی. د زیاتوي کله چې پارټیانې پارلیمنت ته شا کړی او د دریم قوت چې اشاره فوج ته ده مداخله غواړي نو دوی لخپلې هغه داوی چې وایي جمهوریت غواړي پر شا کېږي. د آیه رحمان په وینا کړي چې ګوندونه د خپل مخالفینو د پارلیمنت نه بغیر له یوې بلې لارې راغورځول غواړي نو د دې معنا دا ده دوی پر خلکو د خپل واکمنو د ټاکلو باور نه کوي. د په وینا داسې ګوندونو ته پکار دی پوسی چې کېدای شي دوی هم د بل لپاره په جوړیدونکي خپل هم د غلومه کې راګیر شي. آیه رحمان پر مخ لیکي اوسني حالات په خصوصي توګه د عدلی لپاره یو لوی امتحان دی. د په وینا خلک دا باور کوي چې اوسني عدلیه د پخوانیو په مقابله کې مختلفه ده نو په داسې حال کې عدلیه پکار دی د خپل شنوم پت وساتي. د ډان لیکوال زیاتوي د عدلیه لپاره دا هم لوی امتحان دی چې څنګه د خلکو له اثر او نفوذ څخه ځان وګوري. د آیه رحمان په وینا په داسې حالاتو کې عدلیه ته پکار دی د استغاثي او دفاع کوونکو دواړو د بنیادي حقوقو درناوی وکړي او دواړه د قانون په نظر کې یو وګڼي.
پېښور های کورټ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ما خام تر شپږ بجو پورې تاسو اورئ. ورزو د دې خبرونه یو بل راپور ته د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د یو قرارداد لمخه په پاکستان کې پر ریاستی ادارو چلوونکو باندې غږ کړی دی چې باید د آئین او د قانون احترام دی وکړي شي. د دې په اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث اورو.
پېښور های کورټ بار اسوسییشن د هیواد د موجوده حالاتو په اړه د جنرال باډۍ په غونډه کې یو قرارداد په متفقه توګه منزور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د هیواد ټولي ادارې د سپریم کورټ د فیصلو پابند دي او ټولو ادارو لپاره پکار ده چې د سپریم کورټ فیصلې عملی کړي. د دې قرارداد په افلا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټری امین الرحمن مشال ریډیو ته وویل
پغې کې هم دغه خبرې چې کوم دي چې به ټولي ادارې چې کوم دي هغه د آئین او د قانون چې کوم هغه ته دایره مقرر کړی دی پغې کې دند د کار کوي او د سپریم کورټ چې کوم فیصلې دي دا د منو ان تسلیم کوي.
مارشال الله خو مونږ بالکل کلاو خبره ده چې مارشال الله په هیڅ صورت نه سپورټ کوو او نه داسې حالات دي چې مارشال الله دې راشي.
د یادونې وړ ده چې د پوز د عامه اړیکو څنګه ISP ویل دي چې د پوس په سرلخکر او د استخباراتي ادارې په مشر د لګول شوی تورونو به سختي نتیجه راوځي. په دې لړ کې مې چې کله د پېښور های کورټ بار ایسوسیشن د مشر خواجه محمد خان ګاډانه پوښتنه وکړه چې کچري په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې مارشل لا ولګول شي نو د وکیلانو د ټولنې به څه غبرګون وي، نو په ځواب کې نوموړي وویل
نو هغه خو مونږ هم وایو کنه په قرارداد کې چې غیر عیني اقدام به بالکل نه منو، څو غیر عیني اقدام کې مې مخالفت کوم او مارشل لا خو ځکه نشي راتلی چې سپریم کورټ یې نه سکند کوي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حکومت او پوځ ترمنځ په هغه لانجمن لیک کړکېچ رامنځته شوی دی کوم کې چې د راپورونو په اساس د پاکستان ولسمشر د امریکې نه د پاکستان د پوځ په کنټرول کولو کې مرسته غوښتلې وه او بلې خواته د پاکستان د حکومت او عدلیې ترمنځ د انارو په اړه د سپریم کورټ په فیصلو په عمل نه کولو کړکېچ دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ورزو خیبر قبایلی سیمه ته د دغه سیمه سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر جمسې په جمرود سیمه کې د تیر نه په ورځ په بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره اوس 2 تر 4 سیده او نن په درېم ورځ هم په سیمه کې افغان دي. دا چې په دې پیښه کې د وجل شو کسانو په کورونو او خپلوانو اوس تیری په دې حق لا نور حال د سیمه نه د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د تیر نه په ورځ په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 2 ته ورسېده. د جمرود سیمې د خلکو په وینا نن په دریم ورځ هم په سیمه کې د خفګان فضا ده او یو شمیر ولسی خلک او سیاسي او سماجی مشران د وژل شو کسانو د فاتحې لپاره راضي. دا چې په دې پیښه کې کوم ډول خلک وژل شوي او جوبل شوي دي او اوس د دوی په کور رنیو او خپلوانو باندې څه تیریږي، د جمرود کوکی خیل سیمې یو تن سردار خان د خپلو وژل شو کسانو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای
بندا کې زموږ دوه کسان په حق رسیدلی چې یو مې زما ترو وزیر زاده خسادار او یو مې عالم سید زما د ماماز به واغه په حق رسیدلی او یو چې کوم د زما روړ د خبر شدراز نوم یې اورف خان باندې مشهور دی، ټول خلک پیژني، هغه وسم په هسپتال کې زیر علاج دی. نو بدا باندې خو مونږ ټول کوګی خل طبقه په خپه ده، ځکه چې مونږ وختنه چانه او کوم ته هسپتال نه لګیږي. حالت د ماکه کېږي مم زمون خراب پکې مري دل ته کېږي مم بګاړ کې وشم زمون خپل کوګی خل پکې یعنی په حق رسیدل جمعه د غونډي کې چکم وشو په دا کې مشهور په دا کې زمون خپل وینه تل شوي. نو مونږ ولا کبه خبره باندې پیګو چې د اخر د سوق کې وسلې کېږي او عام ژوند سره متاثر شوی نه سوق د کور وځي کده کور وځي په منډه کې بازار نه سامان نه خري بازار نه وځي چې چرته سوق زی یریږي چې بزوس د ماکه کېږي او وس کېږي.
او د جمرود سیمې یو بلتن پیرزاده د خپل کورنۍ د وژل شو کسانو په حق لوي
نو جمرود د ماکه کې خو مې ورور شي شوی دی، یو به کې ترس به شي دی، یو به کې وری ارزه خمه دی چې اوسه مسپتال کې دی. ایو خو نو سره پرایوټ کورس ورکا ولو ترس به مې ورور مې باقی وو په خسادار فورس کې وو سرکاري نو کار وخت دار فورس نو بس دا خو موږ د قسمت دي چې د موکي وږي کې ځکه شهر سړی ټول جمرود متصره کړی ټول اره کور کې جنازې د درین بشپې مېشته کې دومره د موکي وو شهر کور نه جنازه وتی ده. ای و دا د پورې چې موږ له غم او د فقره ورسېدو او بل خو نو بس خبر خسادار فورس کې ورته صرف هې تنخواه وای ای و بل به چې شپیک بچی د زمند او سالو دورانی دی ای سو وړو وړو بچی دی. نو بس مو حکومت نه مطالبه کوي چې څنګه مرسته او څنګه مدد اسټل لکه پولیس او ایفسی کې په کار شته غارنګ موږ غریبونو خسادارو مکی.
د جمرود په پیخه کې وژل شو کسانو د فاتحې د پاره د خیبر پختونخوا حکومت سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور هم راغلی وو او په دې مهال خپل خیالات صدا سي سرګن کړل.
موږ چې موږ یو شی او د دیو غم زم غم د زم غم د دیو غم دی او دا چې کوم 14 شوه دا دا هغه خلک دي چې هغه دا کوشش دی چې ځین خلکو کې خپلو کې ناتفاقی پیدا کی. دا کوم اسلام دی چې دا مجبور خلک او غریب خلک هغه وجنه دا کوم پاکستان دی دا هغه وجنه وجه د اسلام د پاره د جدوجهد کوم او خلکو دې سره خبرې کوم خبرې هم کړې دي 2008 کې موږ په خپل ځت له ممار سره خبرې ترې کړې موږ سره ارشک اگریمنت هم کړو. هغه باوجود د دا خیال دی چې دا حکومت یا دا خلک دا به رستو شو او موږ به دا خپل دا مضمون ازمایم به په بده باندې باغ کو خو انشاءالله د ستاسو وسادت پته دا وتویم چې خدای فضل څنګه اراده نور پخیږي زنګ دا عوام نور مضبوطیږي موږ په دې زنده ایمان د کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی کوم شپه په کور دی هغه په ګور نه دی
د جمرود پولیټیکل چارواکو په وینا په دې پیښه کې د وژل شو او جوبل شو کسانو کورنیو سره به نور مالی مرسته هم کیدای شي یاد دی چې د تیرې نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې د تیلو په پمپ کې په یو ګاډي کې بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې د چارواکو له خولې د دریو خاصدارو په ګډون دوه دیرش کسان وژل شوي وو او څه د باندې اووه دیرش پکې جوبل شوي دي او لا تر دې دمې د دغې پیښې پړه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو اوري او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. حسیب شهید هم راغلی ده، راځي چې د خبرونو لنډیز ته وښو.
پاکستانی چارواکی وای ولسمشر آصف علی زرداری د یو شخصي سفر په ترڅ کې نن دوبای ته روان شوی دی. په پاکستان کې ملت پال سیاسي ګوند عوامي نشان پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې دوی بل حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د بلوچستان تربت سیمه کې د وسوالو بریت او بمی چاودنه کې د ملیشو دیارلس سرتیري وژل شوی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارکو ګروسمن به را روانه اونۍ د افغانستان او قطر سفر کوي. جاپان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر تهران د واشنگتن د بندیزونو د ملاتړ ترسکه غواړي چې له دې هېواده د تیلو واردات کم کړي. امریکا، فرانسې، برتانیا او جرمني تیر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې چې د تړلو دروازو تر سره جوړه شوې وه په ایران کې ترځمکې لاندې اټومي تاسیساتو کې د یورانیم د غني کولو پیل وغنده. او رپورټونه وایي چې عربي اتحادیه سوریه ته چې ماموریت یې له نوو ستونزو سره مخ شوی دی د نورو څارونکو استول ځنډولی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د حسیبه شهید نو اوریدو. او سوررو د پاکستان کورنو ورسپانو ته د دغه کورنو ورسپانو ځنی اداري زمونږ همکاري انیلا خالد لوستې دي او تاسو ته پاره دا رپورت برابر کړی دی. راځي چې انیلا خالد ته وښو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ جمرود خار کې په یو بس کې بم دھماکه یو واری بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن حوالی سره اندېښنې پورته کړې. ادارې لیکي چې صوبایي او وفاقي انتظامی او فورسز لپکار دي چې د اولس د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي او عوامو ته د احتیاطي تدابیرو په اړه پوهه ورکړي چې هغوی د ګاډو پاډو کې یو خابل خوا په هر سیز نظر وساتلې شي او دغه سي پکار ده چې په ترهګرۍ کې ککړ خلکو ته د زر تر زره سزا ورکړي. اداری آخره کی لیکی چې باید زمونږ ایجنسیانی د هر رنگ حالات مطابق پالیسیانی جوړ کړي چې د ترهګرو لاری بند شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداری کی لیکی چې حکومت په ټیکس کې اضافه کولو لپاره د درآمد او برآمد د شعبو نه علاوه په نورو شعبو کې کارکونکو افغان کاروباریانو ته نوټیس جاری کولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه آج خپل اداری کی لیکی چې سپریم کورټ د این آر او د کیس حوالی سره شوو فیصلو باندې عمل نه کولو له وجې د سخت غوسې اظهار کړی دی او دا ویلي دی چې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د آئین هیڅ خیال و نساتو. اداری لیکي چې سپریم کورټ دا هم ویلی دی چې حکومت د تیرو دوو کالونو د عدالت په حکم عمل نه کوي. اداری مخکې لیکي چې عدالت حکومت له شپږ آپشنز ورکړي دي او راتلونکي اوریدنه به پر روانه 14 جنوري کیږي. اداری لیکي چې د حکومت او عدالت ترمنځ د اختلافاتو اصل وجہ د عدالت د فیصلو نه انکار دی. باید چې حکومت د ملک په نورو سنجیده مسلو پاملرنه وکړي او د عدالت سراخ پلی کشالی ختمی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نېشنل انټرست مجله د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې او لیکلي په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې د پاکستان برخلیک بدل کړ او د دې هیواد دیکتاتور او پوځي مشر پرویز مشرف او د ملګري جنرالان یې چې د امریکا لپاره پردي وو د دې هیواد خپل یې کړل. مجله لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي استخباراتي او نورو برخو کې د لس کلنې همکاري وروسته باید دواړه هیوادونه له یو بل خوابدي نشي. خو لیکنه وایي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې له بده پسې بدترې شوې ان تر دې حده چې دواړو لورو یو بل ته سپکاوی هم وکړ. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې امنیت یې یو بل پورې تړلی دی. نیشنل انټرست زیاتوي اوس وخت را رسیدلی چې امریکا له پاکستان سره نوې او باثباته اړیکې ټینګې کړي او د دې پر ځای چې نور بیکاره بدلونونه راولي پر دې هدف فکر وکړي چې څرنګه دا امنیتي خطر اداره کولی شي. په لیکنه کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې هیڅوک هم په پاکستان کې د ثبات د ټینګښت د امکاناتو اټکل نه کوي، نړیواله ټولنه باید د دې حقیقت په ادراک سره چې دا هیواد ممکن راوپرځي د پاکستان د حکومتي ستونزو په اواری کې مرسته وکړي. بیا به ښایي پاکستان د یو داسې خپلواکه هیواد جوړېدو لپاره چې د پاکستانیانو او نړیوالو خوښ دی لازم ګامونه پورته کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړې په اړه یو لیکنه کړې. ورسپانه وایي په دې هیواد کې سیاسي او قانوني شخړه وروسته له هغې نوي پړاو ته ورسېده کله چې د دې هیواد سپریم کورټ د عدالت د پریکړو د خلاف ورزۍ په تور د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګوښه کولو ګواښ وکړ. عدالت د وزیر اعظم د سیاسي مشر یعنی د پاکستان د ولسمشر زرداری پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو امر کړی و. ورسپانه لیکي د پاکستان پر واکمن ګوند پیپلز پارټي باندې د عدالت فشار په داسې حال کې راغلی چې دا ګوند لا ورد مخه د هغه لانچمن لیک له وجې چې امریکا ته سپارل شوی او پکې د پوتس د کودتا ویره څرګنده شوې وه تر فشار لاندې و. نیویارک ټایمز زیاتوي کله چې په 2009 کال کې سپریم کورټ پر زورګونو سیاستوالو باندې د فساد د لګیدلو تورونو په اړه بخنه کله د اعلان کړه، د عدالت د پاکستان د ولسمشر پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو لپاره پر حکومت ټینګار وکړ، خو حکومت د عدالت د دې پریکړې په وړاندې ودرید او ولسمشر زرداری تیرونی وویل چې هر څه چې وشي کیږي به، خو د ګوند به پر ده او د پر میرمنې بېنظیر بوټو د درغلیو د تورونو د کیسونو پرانیستلو ته غاړه کې نږدي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو دغه د مونږ ویب پاڼه www.mashalradio.com په دې باندې د مونږ ټول خبرونه تاسو لوستل هم شئ او اوریدل هم شئ. په دې باندې خپل ویډیوګانې دي، تصویرونه دي، یو پورا ویب پاڼه ده او په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د نړۍ او د سیمې د حالاتو خبرې دي شي. ورجو اوس ونې د خبرونه د سندرو عمل ته چې زمونږ همکار هارون بادشاہی د واشنگټن جوړي.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی پرزونې واخلې. مینوالو د دې اونۍ خبرونه د پښتنو د وتلي سندرغاړي رسول بادشاه چې ورته د پیښې ناروغۍ له کبله د غتیر اونۍ له دې نیمګړي دنیاګۍ څخه سترګې پټې کړې، د هنر حال او نوموړي ویلې خوږو سندرو ته ځانګړې شوې ده. رسول بادشاه چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د بنو سیمې سره تعلق درلود، نه یوازې د دغو علاقو خلکې په آواز مینو، بلکې د غزلونو او ولسي سندرو د ځانګړو اندازونو معرفي کولو یې په لر او بر پښتون وطن کې ځان ته ګڼ شمېر مینوال پیدا کړي. که څه هم چې د نوموړي مړینې پښتو موسیقۍ ته یو نه پوره کېدونکی نقصان ورسوه، خو د ویلې سندرې چې د پښتني کلتور سوچا رنګ او آهنګ پکې پریوانه لیدل کېږي، با تر ډېره وخته د پښتو موسیقۍ د مینوالو زړونه ټکور وساتي. راځي قدرمنو چې د خبرونې په پیل کې د ولسي سندرې دې په زړه پورې انداز ته غوښ شو.
زبخ کرما گرانا وچے دبل یار شی چ ಜಗುನ ಲಾಗವೀನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ ಜಗುನ ಲಾಗವೀನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ ಚಕುನ ಲಾಗವೀನ ಪಸಲ ಮೇಲೆ ತರ್ಕ ಮಾತಾಡ ಪಸಲ ಮೇಲೆ ತರ್ಕ ಮಾತಾಡ ಚಕುನ ಲಾಗವೀನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ ಸಸ್ತಯ ತುನ ಮಿನನ ಹೊಕ್ಕನ ಪ್ರಗತಿನ
گران اوریدن کو ظاہر شاہ ملنگ د بنو د سیمی یو شاعر او د ارواخاد رسول بادشاہ یو ل نزدو ملګرو څخه دی چې د نوموړي د ناروغتیا په حالت کې ورسره کلک ولاړو. خاغلی ملنګ د رسول بادشاہ د کور کلی په حق لا د معلوماتو راکولو ترڅنګ د ناروغتیا په اخرنۍ او شپو ورځو کې ور باندې د تیر شو سختیو کیسه هم را تکوي.
کلے کتی ترخل کے یو کلے دیتا بلو سیڑ تا پاک آگے کی پیدا شوئے ہو سید قرآنے نا دیتا لکو دا پیرانو دا قرآنے نا دا اخپل کلے لگا دا سو خلادنی دا مسالو دا وجی راغا پری خود دا زیلا بلو تون شیپ دلتا آگے خپلا کڑا راوڑا چی ماں سر آگے کم خبر شوئے ہو چی انی سو ٹوپر ماتا خبر دا سی آگے ماتا یدیگی چی ماتا ہوئی چی لگا یو مسل جوڑ سو پکلی کے چاہل تا ماتا دا سی مکمل آسا چی ما یو غزل اڑانے چخل کو واری دو اگین اور سو زدی فن تا مزان وقف کو او دو سے شوگر مر لگو ال تا ختم ہو سو جمعہ کی دو چے دار الواز پر مغور دے دال و مخرا سادے پر ٹھیک نہ دا وئی دا یو لگا جی ہر سڑے وئی جی یار دا یو زیارت لازم یو شیخ رما دسے بطور دو کھڑا او اگین وجہ دے شوگر زیاد شو تے خبر تا ایڈمنٹ کو ال تا لگا ال جونا ہو کر تکری ہو گیا اور لوڑے دے وانے ور کے اگے سر دو پزڑ باندے یو اٹیک ہوتا کہ وہ جی لگ دیر خبر ہی کولی شو جسن سن شو جب مو دلتا اسلام آباد نہ راوڑو اسلام آباد نہ مراوڑو دلتا کمپلیکس کے مو داخل کو او خدای دې تاسو رخو کی د تاسو د چینل په طرفه نو ډیر خواص ډیر زیات زیات خواص ته گو چې دې سړي زندگی بچول دې پر هغه زموږ خیبر پختونخوا څخه کولی شي مو ورته سوال دې مو ورته سوال دې خو صرف دا اوریدونکو خبرې خپل وخت موږ ضایع کو خپل پیسې موږ ضایع کړي موږ نن افسوس دې چې دغه پیسې موږ د په زندگی یا دو سرنج یا دو کیپسول باندې ضایع کړې هو سکتې زموږ دا خوب مرګري زموږ د زندگی ژوند بچوي وي خو نه دس نو شو او هر طرف نه موږ مایوس کے مایوس پاتے سو
پلس رو منی ہو
دبل پخلو منی ما دبل پخلو منی بس او دبل سلو منی بس او دبل سلو منی
غوریدن کو گل خان بنو سے یو پیجندل شبه موسیقار دے چوائی ارواخاد رسول بادشاہ د موسیقی د زکړې په لړ کې ډېر خوارې زارې غللې وی چې هم دغه خپل مهنت لکه بلې د غزل او لسی سندرې په ویلو یو شان عبور تر لاسه کړو
دومره زیات مهنت کړو چې لکه لال خان او استاد شرفغان او استاد دل فراز د ټول لکه خود کافی مهنت کړو خو غزل ګیا سره یو زما خو بچپنا مرګرو او بس مونږ یې پرېخو دې نه راو دې لو بخي یو خو انسان او بل چا دې باد او راز نو خپل فان سره وې مینا وا شاګردان یا دوه درې سلو شاګردان یا ساتلی لکه دای تر و سره سره لګیاو سار وچ پاسې دنو بیا وې سار ګمونا او پالتي او لکه لګ شروع یو یو باندې مدوا ګنټه کلا کلا ما تور ګورو تل مې یاره بس یاره مې کې دو یار څو صبر کې دی والے خاصه تا بیا بلې کمره تر نه لاړ جما په خور تر واست دلته مې سپای او توه دفتر نو د جوړ ګو تل دی بدل ته وسا لکه ډیر پروګرامونه ما سره دې زیات وکړل ما سره اردو پروګرامونه وکړل دا څه ثقافت دا غږ دا پوکو مقابله و دې کې بلې لاړ چې تا کې سوتا لاړ په دې باندې ډیر غټي نام وخت خپل علاقہ باندې دا مومند غزل وی و بیا ول سی سندرې لکه کور مې تماز په مگرانا خاطرې خاطرې وی دلته پر دې عمر کار کا یا دې دې نه دې هاي سوال تنه دې ول کته کې دې کمال کو دې مشر هم دای دې څنګه یو څه تر کې سره پکړو ډېر خپل لکه دې کې دواړه خو بیا نه وی لکه ول سی رنگ او به و مو غزل ګویا سره او
چیانو کاٹے لارے وائس رمے چنا وائس لاتا عمر پسے شارے وائی کاٹے سنا وائی پرا کو چیانو کاٹے لارے وائس رمے چنا وائس لاتا عمر پسے شارے
کا اغلی اوریدونکو گل خان بنو سید پختنو هنرمندانو د لاچارۍ او بد ورځې خبره کوي چې وای رسول بادشاہ سره هم په داسې وخت کې چې نوموړې ناروغه او مرستو ته اړتیا لرله هیڅو کې په خا رانغلل
دا ملک پاتہ معلوم دا بچی اوس دې کې چا نه سګی لا کړو په فاند خوشالېږي او په فناسته دې نه خوشالېږي زمونږ دا عمل دا څه حال دی زه دا هم چې د سره هیڅ اسن دي لکه ولې چې بیا ما ته ویلې و اوس کوم خدای دې خلکو ته او په هر حال وچ بیا په جبر نه هغه څه وې چې دا کنه چې په کارو دې سره په دغه کې ډېر مرسته کړې و نو دې دې جوړ شو او کله چې دا یې په بچ کړه و بیا بار لیکلا و دا خپل غریب یو دوم راته خو تا معلوم دي دا ته خودم رواس نه وزم خو دا واس وی چې او خو را اوس کو بچی خو ګرځوا حالانکه دلته ډیر ټیسټان اول زو تا خو ځان دی نور تا خو چې د چا خپل کورم نشته نو دې کې اوس موږ څه ګیلا دي چانه کو چې لکه جلال د خو به قیامت شو رضا حسین ګور رضا حسین پیدا کیږي جلال پیدا کیږي مسافر پیدا کیږي فضل ربیع او فاکور اسد نو دا فاجز دائم اور پسې لاړ کانی ډیر په لوګو ورو کې لاړ لکه تم را غاون شو د سره ځان چې څه واسه نه کوي د خلکو سره څه نه کوي فرواي څه نه کوي مونږ لکه یو ریکویټا کو خلکو ته هر راکو کومه تکو ټول ته یاره دې بچو سره چې سکو مخ
قدرمن اوریدونکو خاغلی فرمان الله جان د پاکستان ټلی ویژن د پیښور څانګې مشر افسر پاتې شوی چې د خپل ماموریت په موده کې زما په شمول د پښتو موسیقۍ ډګر ته یو شمیر نوي آوازونه ورپیژندلې دي. نوموړی دارواخا د رسول بادشاه د ښه هنري استعداد په یادولو د پښتو موسیقۍ راتلونکي ته خوشبینه ده.
د پښتو موسیقۍ په حواله زه چیرې نه امید نیم که د شلمې صدۍ وګورئ مظفر استاد، زلی خان استاد، عبدالله جان، گلاب شیر، احمد خان بیا دغه شلمه سه دین دا یویشتمې تن راځي اوورلیپنګ کېږي نو هدایتالا دی، شال محمد دی، تزه روي ټکر، گل ریز، گلزار او که پخپله هارون بادشاه، انور خیال، رحیم شاه دا زره میل سنګر خبره کوم. اکثر کله کوم داسې په نوې ځوان کې یا پیغله کې ما ته به هلکه شان د میوزیک دغه ښکاره شي نو ما به ولې چانس ورکوم او ما به غټ چانس ورکوم ځکه چې زما دا اراده به وه چې دا بنده چې دی بس یا به ستار کي او یا به حسم نه شي او الله ډېره لویه مهرباني وه چې په دغه دغه ټکل کې یا په دغه دغه کې هڅه کې زه کامیاب پاتې شوی وم. رسول بادشاه په دغه خلکو کې
دا نولس سوه اته نوي خبره دا بالکل جنوري میاشت وه او د کلچر ډپارټمنټ پی ټي وی سره په شریکه یو ډېر لویه کلچر شو کوله او دا یو ینګ هلک پکې راغی او دا کې یو خوب لیدو او دا کله د رسول بادشاه کې د نه هو ټلویزیون ریډیو سټیج دبئی ابوظہبی شارجہ اللہ تعالیٰ اگل داخ مغا اور کرو آواز کہ اغد فوک بیا رسول غزل دبارہ دیر لست نو خو کلام بے دلی تا گورا یہ طاہر کلا چوی چڈیرو کم سن رہا بلا طاہر کلا چوی کلام نہیں دی او شیخ چی چی بے خلق تو بے پتن کی طاہر کلا چوی سو نلے شاعر نزل آگیا غزل مالا رہا دا خطر چی دہا چا غیر کیا سے یعنی سالہ خنر دہا چا غیر خوشحالی ہوئے تو میں ماسر رہا تو سفو کے لگا تو اور انٹرٹینر کو پتا پتا رہا کو انٹرٹینر کا کمال یعنی بغیر سے شکا کہ رہا تو سنگرانو دے پختو یعنی دے کنا خبر کی نو رسول بادشاہ کو کہ سوک نیشی ہے رو دے
پګوریدن کو خاغله فرمان الله جان د خدای بخلی رسول بادشاه د ملګرو د دغه ګیلو مانو په جواب کې چې د پاکستان ټلو ویژن او ریډیو پاکستان په سیر دولتي ادارې بیا د خپل هنرمندانو د غوی د ژوند په سختو شیبو کې پښتنه نه کوي د دې ادارو د دغه کمزورۍ په منلو د بیوزلو پښتنو هنرمندانو د خیر خیګړې لپاره د یوې جامع حکومتي پالیسۍ د جوړولو ضرورت په ګوته کوي
خدا بالکل نہ منم کہ دے اداروں بیا سپورٹ نہیں کرے ٹھیک شو دا پی ٹی وی بم سکول مجبور ہے کوتا ہے بے نی دا ریڈیو پاکستان میں نہیں دا خیبر پختونخوا حکومت بن سے کوتا ہی بھی ہو زمن پر جمع ہو سکار تھا مثلاً کہ ریما کتے کہ پچھتے سب باندھے منگ ناسی ہوں نوال دا زمن فرض نہیں جوڑے گی کہ منگ خلو آتستانو بجا رس کے دے چاہتے مخفیق ہوں خلما مت چاہتے پتہ رہا کہ دا خیال دا عمر فنکار بلا بل پیدا کی گی اور ما حروم یخلو کہ چیدے نی عرض میں افتخار انفارمیشن منسٹر کے دے خیبر پختون کا ما غدا رہا ما پہ نیاسے میں خیال دا چیدے نو یو ایوارڈ ورکول غالیو نو وی چی خرک انا او تو یخلو کہ زمان دفتر نا میں افتخار تیرے فونو کا چیف منسٹر تھا نو پاگا فون باندے ہی اگریت او دل سو دا گروپ پہنچنے بیا گن یا فنکشن شاہ سالتا کرسپیشن کے کاؤ اور میں سے براغ ہے اور چیف منسٹر کا طرف آگا لس پر گروپ ہے چلے خرم آمد کا وقت ہے گول آر رہے تین دل سو روپے اور پر سانگ لے اور پر جمع شکتانے لے اور پر جمع ہاں دادا صدا سے یہ سسٹم بکار دے پی ٹی وی دا خاص تھا بیا دا خیر پر پختونخوا چی کم کلچر ڈپارٹمنٹ تھے دیر پر شریک کا بات دے سیر یو دا سے دغا جو رول پکار دی کہ دیر خیر ہوئی اور چی کم دا غلیبانان فنکاران دی تو اس لگتا رسول بادشاہ
پختانه هنرمندان سربیره په دې چې ویل کیږي د هنري فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ورته حالات مساعد نه دي ډاډ سرګندوي چې که حکومتي مرستې ورته ترلاسه شي نو دوی به وکولی شي چې پښتو موسیقي د نړۍ د پرمختللو کامونو د هغو سره سیاله کړي مینوالو په دا هیله چې دولتي او هم غیر دولتي ادارې د ارواښاد رسول بادشاه له کورنۍ سره مرستو کولو ته حاضر شي د سندرو امیل په پای کې درته د نوموړي دغه یوه بله سندره ډالۍ کوم او ورسره درنه زه هارون بادشاه اجازه هم غواړم خاد او بریالي اوسئ
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ